ټول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ څنګه وهن کیدی دای هم دغه غوښتنه کوي. څنګه وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګو ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوښیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کو. نه څلوېشت کلن عبدالله ستوری د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور درسره شریک کړو شعر لرو. د انځورګر شاعر عمان نیازي یو نظم د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوې، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چې نه می په نظر کې ماته شوې. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼا کې ودرېږي. داغ زهر خو لمبی وهی پلار کی، چاتر تار د زلفو چو زای استلی، دری دی ما تا پیالا نسکو ریخی، تا خیام دلاز می نالک اندو سروس کروت وکڑا لمبا نسکو ریخی، لویالی نتختی دلی کب تزیریم، لویا لینا تختی دلی کب تجیریم، چای کسی پری رو ایخی تلکیگی، تبا وای چه و بور پسی جاری، ور تراشی و دریگی و چلپیگی، جواند تا قامت که سمر دیر تازه دی، چو چنی و بی چری پس احراکی، زما غگ لکه مارغه و ورالوتی، زما غگ لکه مارغه و ورالوتی، چانی ولی لکه زانا پا بیدیا کی، قاگ را وکڑا ده تودی چپی پا چیر چی، زلم نیم لکه کنگل یو زل و بشی، چی خوشبوی اوا ووهی لغرونو ده پیل وزی دا زنگل یو زل و بشی، یو مارغدی او یو زیم پا باخچه کی، یو چراغ رنا پا واورا کی خکاری، څوک ولاړ دی له سیګریټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادي راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلی و. د کندهار ولسي شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د نه څلوېشت کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ تر څنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږیدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه اته لیکلي آثار پاته شول چې درې یې چاپ او پنځه یې ناچاپ دي. تفصیل په دې راپور کې.
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دې، زما من ایمان دې کندهار کو د غزانو، سلام کو کندهار یالو،
سلام سلام.
دا خو ژغ د تل لپاره خاموش سو.
زوانانو یو تر بل چار یاشي، ما د مجلس زوانان لیدلی، جان جان خاور خرنا الله.
نتلویش کلن عبدالله ستوری د دوشنبه په شپه د زړه د حملې له امله وفات شو. نموړی په 1350 لمریز کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلی وو. د ابتدایي دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې وې. د مرحوم عبدالله ستوري ورځنی شغل عریضه لیکنه وه. خو د تیرو شاوخوا دوه نیم لسیزو راهیسې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه، د نشرو شعري ټولګه یې چاپ، او بیا به نری جامع ونه کړم ادبي صنایع ګلپه شعري ټولګه، د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره، او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یې ناچاپ اثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسی حتیال وای عبدالله ستوري په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوري خوش اخلاقه د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو. پټو کو میلو سفرونو منظرو مشایرو ادبی ناستو ولاړو کې همیشه از موږ ترڅنګ پاته سوی دی. په کره کتنه کې شلاس درلودي. کله چې به موږ په روحي ادبی بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی به هغه کره کتنې لپاره بس پر هغه باندې شجغې دي. ادبی فعالیتونه یې دا و چې په بیلابیلو رسنیو کې مقالې هم راغلی او سبسوی.
عبدالله ستوري د شاعری ترڅنګ ترنم هم کاوه، او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخوانی دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوري یو له هغو محدود شاعرانو او ترنم ویونکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی وو.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی وو. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځین نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې وه، او خوشبختانه چې د له برکت څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندۍ ساتل شوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوري د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتې شول چې پنځه لوڼې او درې زامن دي.
پورته مو واورېدل چې ولسی شاعر عبدالله ستوري د نه سلويشت کلونو په عمر وفات شو. د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره ده. په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دي، خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشت برابر دی. د خدای بخښلې ستوري یو بل ابتکار دا و، لکه څنګه چې په راپور کې اشاره ورته وشوه چې دوی په کندهار کې د نشرې دود ژوندی ساتلی وو. نشه په نوی اوسې چې د لوه حلقانو اونچونو ویل کیشي په خو به د جماعتونو امامانو دا کار کاوه، او د هغه طالبانو به نشه د امین په ویلو بدرګه کوله. ډیر کله نشه له سازه پرته ویل کیشي، خو یو نیم وخت له ساز سره هم لوي. د نشه پاړه جزئیات په دې راپور کې سره اور.
یا رب کردګارا
دا ترنو مهم کې د ماشوم د کورنۍ له خواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وايي. نشرات سولند مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري، او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کر دیګارا یا چای پوارې کړ را سره پستې شې دې کړ کې کول او کول چې کړ پټو سان قطار قطار یا رب کر دیګارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي، او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي، او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ باندې تور دی بل مور نست پلار یا رب کر دیګار
امين.
تاسو د ټول یو دی هغه د مور فلو دی پلاس کیه جلو دی ټول نړۍ
کل مهارا یار بکر دیگر.
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا میلمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي، او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانیږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي، وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه، و میلمانه راغلي دي، و سیالان راغلي دي، و چاکلیټ راوړه، و نخود راوړه، کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخښي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې داسې رواجونه دي، د یو چا نوم خړی، نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا نجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په نجلۍ هم ویل کېږي، د نجلۍ نشره هم سره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم. زو کړې منجلۍ ده، د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده، په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشری لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کنداري سم کې د ډیر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشری دا دی وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایان دا نشری لیکلي وي، ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر و، د هغه لخوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږېدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشۍ دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولې تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پوره سي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشحالي ده، د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده، سبحانه کیا منو شادی د زیف بابا لر قدر ثواب کړه شکر د وهاب سبحانه کیا منو دی اهل د اسلام اول
پرکشش دا نام. آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. سل چیری سل تجربه دا کتاب حسیب الرحمن نورمل شوړل دی. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمېر پیژندل شویو چیرو د ژوند تجربې ل لوستونکو سره شریک شوې دي. دا کتاب خصوص کې د اتم ټولګي زده کوونکو هریوال وسته دی. ل دوی به واورو چې په دې کتاب کې څه موندلې دي.
سلسیره سل تجربه هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهورو پوهانو، فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردارانو او بریالیو څیرو د ژوند تجربې او اغیزناکې ویناوې پکې راغلي شوي دي. هر هغه څه چې په نورو په ځلونو تجربه کړي، مجبور نه یي چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایلې یې په ډګه شوې وي، ښه ده چې موږ یې د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سپمه شوی، یو بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څراغ ګټه هم اخیستي وي. دغه تجربې موږ ته مفتي لاسته راځي، که نه چې یو څوک تجربې ترلاسه کوي حتما توان کوي. او دغه کتاب باید هر څوک ولولي. ډیر مهم هغه چاته دی چې دوی ډیر نه هیلي دي، او دغه کتاب لوستلو سره لوستونکي په دې پوهیږي چې بې له کار او هڅې راحت نشته او منزل ته رسېدل ممکن نه دي. او د کتاب په یو ځای کې سټویجاز د خپل شرکت مشر وایي، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو وخت عادي کس هم شتمني او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمني او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت، یعنې دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتوني رابینز امریکایي ویناوال او لیکوال یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي، ښایي د ځینو د پیښو رامنځته کېدو مسؤول نه وم، خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤول یم. مثلا که زه پر مځکه راپرېږم، ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم، له دې بیا سل په سلو کې مسؤول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي او لوستونکي ژوند ته پکې هڅېږي او په دې پوهیږي چې هېڅ سختي تل پاتې کېدونکې نه ده. امیل ژول فرانسوي ناول لیکونکی وایي، کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شئ.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو، باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو اسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي. چا کیسه لیکلی وي، چا خاطره لیکلی وي، چا خپل ژوند لیک لیکلی وي. په خوست کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول ټال لوستی. د دې کتاب په اړه د دوی نظر:
دا ناول په یو داسې کې سره سرخی چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. تر څنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پرتله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کوم اثر کې نه لیدل کېږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر دی او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي، له کلي راځي او د ترور په وسیطه په یو داسې کورنۍ کې کار ورته پیدا کېږي چې وظیفه یې د کور د یوازینۍ مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اوریدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما د دوی تلوسه ور ختمه کړې وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته رازده کوي غواړم اوریدونکو سره یې شریک کړم، لکه د کتاب له متنه دا خبره چې کله کله ورکه شه دا معنی چې تر هر وخت ډېر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کېږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا همدا چې خوشحالي ډېره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دې ته ورته نورې خبرې هم مالک کتاب راخیستي، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کېدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یو څوک در پسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله، د ژوند خوند هم دا دی په نورو ګرانو سا او نور تر باندې ګران کا. یو بله مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه ما زده کړې هغه په دې ده، لکه نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي، ښکلی احساس مو زړه حس کوي. مندلې دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ ځینو کوچنیو ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکي ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره به نن ورځ اوسنی حال مه خرابوئ، په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه دقیقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ورووهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ پخیر وروسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو وروسته درلود ورسره شریک وي خندل، او دا خبره یې وکړه چې بس دا زما لپاره هر څه دي، له مینې او لوستنې منندوی یم.
لنډې کیسې، شعرونه پر کتابونو تبصرې په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په روسیو شیبو کې نورستان ته مخه کوي. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ لویدیز او مرکزی پر خو بشل شوی دی، هم ګڼ لرغونی ځایونه شته، هم ښکلی تفریحي سیمې لري چې په وروستیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په وړ کې ورماتوي، خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هر دره او هر سیمه یې په زړه پورې یو ښکلی منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت همدا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومی مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پریمانه تبیخ کولاګانی او تاریخی ځایونه شتون لري چې د هر یو ولیدلو با سیلانیان د خوند خستلو ترڅنګ د نورستان له لرغونی تاریخ هم خبر شي، خو د اسانتیا و نه موجودیت د دغو ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ډیر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته دي چې د افغانستان په داخل او خارج کې ډیر زیات لیدونکي. بخاري پاچا حضرت محمد ظاهر شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع دی. په مرکزی نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ دی. همدارس په کانتیوا کې د نایب سردار عبدالوکیل تاریخي قلعه، بارون کې د کشتکی کې پخوانی معبد چې د اسلام نومخ کې خلکو دغه معبد کې عبادت کوي وجود لري.
د نورستان بل اوسیدونکي بشیر احمد جلالی له حکومت او پانګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو، پارکونو او نورو شیانو باندې پانګونه وکړي.
او دلته سیاحان شرازی خلک بهر ناراضي غوی ته زمينه برابر شي ترسو بهر نه خلک راشي. سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاریو کې چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دوباره زمينه برابر کې راشي، دلته هوټلونه ورته جوړ کې، تفریحي پارکونه ورته جوړ کې، د ګرځېدو ځای جوړ کې، لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي.
که څه هم چې پوخانی او اوسنی او چارواکو په زلونو د یادو ستونزو هواري او دا سانتیا او چمتو کول ژمنې کړي، خو نه په خوانیو په دې برخه کې څه وکړل او نه هم وسنیو تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګیږي. نورستان په مرکزی، ختیځ او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپلې طبیعي ښکلاګانې او تاریخي ځایونه لري، خو درې واړه یې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي چې لامل یې ولسونه، حکومتي مسؤلین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سر ته رسي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما د دیر زولنے دی دی جانان تر کو چھڑو ما تقدیر زولنے دی دی جانان تر کو چھڑو ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیرا وما خود نا پیالے نسکوروں دے تش وما خود نا پیالے نسکوروں دے تش وما خود نا نصیب بدلوں دے قبل وما خود نا نصیب بدلوں دے قبل وما خود نا پیالے نسکوروں دے تش وما خود نا پیالے نسکوروں دے تش وما خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوما خود نا پیالے نسکور وم تشوم خود نا تشوم 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکوروں دے تشوما خود نہ پیالے نسکوروں دے تشوما خود نہ
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19-25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.